افغانستان امروز.
نه افغانستان.
برنامه مشترک رادیو افغانستان و ملل متحد.
در رادیو افغانستان او ملګرو ملتونو ګډ خبرونه.
د لوی او بخون کې خدای په نامه قدر من اوریدونکو او د نننی افغانستان خبرونه مینوالو ستړي مشي او سهار مو نیک مرغه. هیله ده چې خوښ او سوکاله اوسئ. په همدې هیله زه حامد حلیمی او زما همکار تورپیکی امرخیل سټوډیو ته راغلی یو چې اوسنۍ خبرونه درته وړاندې کړو.
سلام های مرا نیز پذیرا شوین. با امید بهروزی و کامگاری شما عزیزان می رویم سراغ مطالب برنامه کنونی ایمان که بیشتر تمرکز یافته بر روی موضوعات انتخابات.
ملګری ملتونه وایي د یوې ټاکنیزې ډلې له پریکون سره سره به د رایو تفتیش بهیر روان وي.
روان د ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.
د ټاکنو د تفتیش بهیر ته هم یوه لنډه کتنه لرو.
سازمان ملل متحد یکی دیگر از متخصصین انتخاباتی خود را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی نموده است.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په تړاو هم یو مطلب لرو.
و شما را از جزئیات موافقتنامه جدید بین صندوق جمعیت سازمان ملل و کرکت بورد افغانستان نیز آگاه خواهیم نمود.
نو د خبرونه تر پایم و ملتیا غواړو را سره مل اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ د نننی افغانستان له خبرونې اورئ چې دا خبرونه د ملګرو ملتونو لخوا د ملي راډیو په ګډې همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. که چیرې انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ زموږ دا او نورې خبرونې زموږ د ویب پاڼې له لارې هم واورئ چې پته یې د www.unamanews.org. د اوسنۍ خپرونې ډیره برخه مو ټاکنو ته ځانګړې کړې، خو تر څنګ یې د لوبو له ډګره د یوه خبر په ګډون ځینې نور توکي هم لرو. خو سملاسي ټاکنې.
افغانستان او ټاکنې.
افغانستان و انتخابات.
ټاکنې د هیواد د سوکالۍ پر لور یو بل ګام.
د هیواد د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په تړاو ځانګړې برخه.
خبر، گزارش و تحلیل وقایع مهم در رابطه با انتخابات افغانستان را در این بخش شنیده می توانید.
هر اونه پاننانی افغانستان که
هفته گذشته روند ابطال آرا آغاز گردید. بر اساس معلومات خبرنامه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در نخستین وهله این روند در مجموع رای 3645 محل رای دهی از سراسر کشور مورد غور و بررسی قرار گرفت و بعد از بررسی اسناد و شواهد به دست آمده از روند تفتیش آرا، کمیسیون بر عدم اعتبار رای و ابطال آرای 72 محل فیصله نموده است. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات در مراسم آغازین روند ابطال آرا در یک کنفرانس مطبوعاتی خاطر نشان ساخت که در صورتی که ستادهای انتخاباتی در مورد نتایج اعلان شده این روند شکایت داشته باشند، می توانند آن را نزد کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ثبت نمایند.
کمیسیون مستقل انتخابات لست آن محلات را که نتایج تفتیش آنها مورد بررسی قرار می گیرد 24 ساعت قبل از طریق 24 ساعت قبل از طریق وبسایت کمیسیون به نشر می‌رساند. همچنان لست محلاتی که نتایج تفتیش و یا شمارش مجدد آنها توسط کمیسیون تصویب می‌گردد نیز نشر می‌گردد. و ستادهای محترم انتخاباتی می‌توانند الی 24 ساعت بعد از نشر لست این محلات شکایاتشان را نزد کمیسیون مستقل رسیدگی و شکایات انتخاباتی ثبت نماید.
دفتر هیئت سازمان ملل متحد از روند تفتیش آرا حمایت نموده و ده ها ناظر این سازمان از این پروسه نظارت می کنند. در این مورد بیشتر از نظیف الله سالارزی سخنگوی این دفتر بشنویم.
متاسف شیر دی تفتیش در نظر وچه هم در خپل د کچه در نظر نه هم در نظر نه چه در جزئیات و عمق و ژوروالی پکې په څه اندازه باندې دی خپله د نړیوالو مشاهدینو او مشاورینو ګډون په ده کې خپله د کورنیو ناظرینو ګډون په ده کې او د پخوا کې داسې سل په سلو کې فزیکي تفتیش ترسره کیږي. د دې ټولو مسایلو په پام کې نیول سره موږ ویلی شو چې د افغانستان د ټول ټاکنو د دویم پړاو د رایو تفتیش یو بېساری تفتیش دی په افغانستان کې او په دې وروستیو کې خاغلی ریچارډ چیمبرز چې یو جیک پور مشاور دی او د برتانیا تابع دی دا یې د افغانستان تفتیش ته راوستی دی تر څو چې تفتیش لا نور هم پیاوړی شي او هغه چې خاغلی چیمبر به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تر ټولو نه جیک پوړي سلاحکار خاغلی جیف فشار سره به یو ځای کار کوي. چیمبرز د نړۍ د نورو ګوټونو نه نور په شخړو په حال کې په داسې مسایلو کې په کافي اندازه تجربه لري او زموږ هیله دا ده چې وکولای شو چې د دې غښتلي او د دې قوي او د دې یعنی هر اړخیزه تفتیش د لارې نه بیا هم د افغانستان خلکو ته داسې یو پایلې وړاندې شي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي.
بعد از اینکه اواخره هفته گذشته تیم اصلاحات و همگرایی از عدم اشتراکشان در پروسه تفتیش آرا خبر دادند، آقای نیکولاس هس معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان حین صحبت با رسانه ها در کابل تصمیم دکتر عبدالله عبدالله یکی از کاندیدان ریاست جمهوری مبنی بر توقف مشارکتشان در روند تفتیش آرا را مایه تاسف ملل متحد دانست و خواستار تجدید نظر بر این تصمیم شد. نامبردا گفت با وجود این هم این روند ادامه خواهد یافت.
ملګری ملتونه او د هغې نړیوال همکاران له افغان ټاکنیزو چارواکو سره د یو پیاوړي تفتیش د هر څه زر تر زره بشپړېدو څخه د ملاتړ لپاره به خپل کار دوه برابره کړي. موږ دوو متناقصو فشارونو ته د ځواب ویلو په اړتیا پوهیږو. یوې خواته د تفتیش تمامیت او کره توب تامین شي او بل لوری بهیر چټک شي. افغانان د یوې پایلې لپاره بې صبره دي.
آقای هیزم خاطر نشان ساخت که ملل متحد به حمایت افغانها در تطبیق تفتیش همجانبه به منظور به دست آمدن یک نتیجه‌ای که بر مبنای رای افغانها استوار باشد ادامه خواهد داد. او همچنان بر تماس‌های فعال و دوامدار ملل متحد با هر دو ستاد انتخاباتی به منظور گوش دادن و رسیدگی به نگرانی‌های تکنیکی آنها تاکید کرد. وی افزود با توجه به تصمیم تیم دکتر عبدالله و به منظور حفظ یکپارچگی روند تفتیش، ملل متحد از تیم دکتر اشرف غنی تقاضا نمود که مشارکت خودشان را در این روند مورد غور قرار دهند. آقای حسم گفت دلیل این تقاضا درک این موضوع بود که روند تفتیش نه تنها که باید یک پارچه باشد، بلکه باید تمام افغانها به آن به دیده یک پروسه منصفانه بنگرند.
ملګری ملتونه باوري دي چې دواړه په ملي کچه د رایو سل په سلو کې تفتیش او د ملي وحدت د حکومت جوړول د با اعتباره ټاکنو د پایلې ترلاسه کولو لپاره مهمې ستنې دي چې پر مټ یې کیدای شي د واک سوله ایز لیږ ته چې میلیونونو افغانانو ورته رایه ورکړې زمینه برابره شي.
نامبرده افزودند هر دو نامزد ریاست جمهوری قبل از این تعهد سپرده بودند که نتیجه تفتیش آرا را بپذیرند.
We would want to support the continued engagement.
موږ د دواړو ډلو ترمنځ د دوامدار سیاسي خبرو اترو کې د کلتیا ملاتړ کوو. په حقیقت کې د ملي وحدت د حکومت جوړول باید په دې نه وي ولاړ چې چا وګټله او چا وبایلله، بلکې دې ته په کتو چې افغانستان له سترو ننګونو لکه امنیتي ننګونو، د حکومتوالۍ په برخه کې له ننګونو او اقتصادي ننګونو سره مخامخ دی او دواړه نماندان پرې پوهیږي د ملي وحدت د حکومت جوړول پر دې بنسټ دي. د دغو ننګونو قابو کول نه یوازې دا چې یو قانوني حکومت غواړي، بلکې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو پراخ ملاتړ غواړي. د دې تر څنګ پراخ یووالی غواړي ځکه برخلیک سره شریک دی.
آقای هیثم یک بار دیگر تاکید نمود که ملل متحد در مورد با بی‌طرفی کامل عمل نموده، نهادهای انتخاباتی و قانون اساسی افغانستان را احترام گذاشته و در صورتی که مقامات افغان و نهادهای افغان آنچنانه که در روند تفتیش از آنها خواستار بازی نمودن نقش باشد و از آنها درخواست کمک نمایند، آماده هر گونه حمایت و کمک در این زمینه می باشد.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د نننی افغانستان له خپرونې اورئ چې دا خپرونه د ملګرو ملتونو لخوا د ملي راډیو په ګډې همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي.
بل لوری د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر ښاغلي یانکوبیش د تیرې پنجشنبه په ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او هغه ته یې د ټاکنو د دوهم پړاو د تفتیش په اړه معلومات ورکړل. د هغې بلنې په ځواب کې چې د ولسمشر لخوا د معلوماتو د ورکولو په اړه شوې وه، ښاغلي کوبیش په روان پرمختګ ټینګار وکړ. د یوناما له لورې په خپره شوې وینا پاڼه کې په دې اړه ویل شوي، ښاغلي یانکوبیش پر دې هم ټینګار وکړ، سره له دې چې د دواړو نوماندانو استازي په دې بهیر کې نشته، خو د ملګرو ملتونو متخصصین چې په دې کار بوخت دي خپل کار ته په پوره بې پرېتوب، مسلکیتوب او لا ډېرې پاملرنې دوام ورکوي. په وینا پاڼه کې د ښاغلي کوبیش له قوله ویل شوي چې یو قوي او با اعتباره تفتیش وخت اړتیا لري، خو کیدای شي چې د سپتامبر د لسمې نیټې شاوخوا بشپړ شي.
خوب همکار عزیز، اگر به منظور معلومات بیشتر شنونده های ارجمند ما کمی به گذشته نگاهی داشته باشیم و در مجموع هدف از روند تفتیش آرا را برای شنونده های ما بگوییم که چی است و چه وقت آغاز گردید؟
هو که دا بهیر د جون د 14 نیټې ټاکنو د پایلو د هر اړخیز او با اعتبار تفتیش په مخه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د ولسمشریزو ټاکنو د دواړو نوماندانو ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ د جولای د 12 نیټې له هوکړه لیک وروسته پایل شو. په ټوله کې د دې تفتیش مخه دا وه چې پاکې رایې له تقلبي رایو بېلې کړل شي، د افغان رایو ورکوونکو غوښتنه په ډاګه شي او په پای کې له افغانستان سره مرسته وکړي چې د لومړي ځل لپاره له یوه ټاکل شوي ولسمشر څخه بل هغه ته د واک سولیز لیک ترسره کړي. د جولای د 12 نیټې د هوکړه لیک د یوې برخې په توګه دواړو نوماندانو موافقه وکړه چې د تفتیش په بهیر کې به ګډون کوي، د ټاکنو پایلې به مني او بیا به وروسته د ملي وحدت حکومت جوړوي.
بله، این روند نیازمند عملیات گسترده لوجستیکی و تکنیکی می باشد و این عملیات چگونه تنظیم گردید؟
ریختیا هم دا یو پراخ بهیر و لمره خوب باید در رای و طول 2023 صندوقونه کابل تراوڑل شوی وی چه در دوار و نماندان و در غوختن پر بنسرت دا چرا پا افغانستان که میشت و سولسات و زواکون و یعنی آیساف لافغان همکاران و او تاکنیز و اداروس را پا همغگی که ترسرک را در جولای لاتلسم اینیچیز خد اگست تر چلورم پوری د آیساف د امریکا ځانګړو ځواکونو او ملګرو ملتونو لخوا له 110 څخه زیات څلور ساعته د هوایي تګ راتک او د ځمکې له لارې خوځښتونه ترسره شول چې له کومې سترې پیښې پرته د رایو ټول صندوقونه کابل ته راولېږدوي.
بله، و سازمان ملل متحد چگونه این روند را تسهیل نمود؟ یعنی چقدر این روند همه جانبه و در هماهنگی با جوانب زیردخل به پیش رفت؟
د جولای د 12 نیټې هوکړه لیک له ملګرو ملتونو غوښتل چې د تفتیش د ترسره کولو د لارو چارو لپاره پر غوره نړیوالو معیارونو یا پرکټیسونو ولاړ یو پروپوزل جوړ کړي. په هوکړه لیک کې دا هم غوښتل شوی و چې د ملګرو ملتونو دغه سپارښتنې به ملګري ملتونه له نوماندانو سره هم شریکوي. د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی یوناما په ویبپاڼه کې په دې تړاو د خپاره شوي سند د معلوماتو له مخې ملګرو ملتونو د سلا مشورو دغه غوښتنه جدي وګڼله او د جولای له 12 نیټې نه د اګست تر 22 پورې اووه ناستې یوازې له ولسمشر کرزي سره درلودې. څه باندې 15 ملاقاتونه یې له دواړو نوماندانو سره درلودل. 14 لیدنې کتنې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له غړو او همدارنګه دوه ناستې د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له چارواکو سره درلودې. د دې ترڅنګ د دغه سند د معلوماتو له مخې په ورځنۍ توګه یې په کاري کچه د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون او همدارنګه د دواړو نوماندانو د تخنیکي ډلو ترمنځ ګڼې ناستې درلودې. نو په ټوله کې ویلی شو چې دا یو هر اړخیز پراخ او له ټولو ښکېلو غاړو سره په پوره همغږۍ کې دغه چاره ترسره کیږي. د ټاکنو مسله هم دلته پرېږدو او د خپرونې بل مطلب راخلو.
از زمینت نور خیز، از نور آزادی، نور آزادی، عشق تو انگیز دار از صبح آبادی، صبح آبادی، گر تو را این را نخواهم غم بخور اصلا، ما با تو ایم هلمان، ما با تو ایم،
بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با برگزاری نشست آگاهی دهی در ولسوالی قلعه زال ولایت کندز برای آگاه نمودن مردم از قانون محو خشونت علیه زنان تلاش‌های تازه را آغاز نموده است. این دفتر با برگزاری نشست و دعوت از بزرگان، علما، کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادهای مربوط به بحث در مورد این قانون و چگونگی ثبت قضایا در محکمه و حل و فصل آن از طریق ارگان‌های دولتی می‌پردازد. قبل از این نشست‌های مشابه در ولایت کاپیسا نیز راه‌اندازی گردیده بود. در این مورد توجه نمایید به گزارش از همکارم.
مبارزه با خشونت علیه زنان و سعی در محوان از جمله مباحث و فعالیت‌های بسیار مهمی است که ارگان‌های متعددی روی آن کار می‌کنند. نشست آگاهی دهی در ولسوالی قلعه زال ولایت کندز برای آگاه نمودن مردم از قانون محو خشونت علیه زنان تلاش تازه‌ای در این راستا برشمرده می‌شود. سازمان ملل متحد در افغانستان به خصوص بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یونما در این مورد تاکنون 4 گزارش به نشر سپرده است. مسئله مهم در این مورد افزایش آگاهی در مورد قانون محو خشونت علیه زنان می باشد. دوست محمد نیازی کارمند بخش حقوق بشر دفتر یونما در کندز نظارت از وضعیت حقوق بشری افراد را یکی از وظایف عمده این نهاد عنوان می کند.
بخش حقوق بشر یونما بالای 4 اولویت کاری مهم در سرتاسر افغانستان کار فعالیت می کند. بخش اول نظارت از محلات سلبی آزادی، نظارت از وضعیت حقوق بشری افراد و اشخاصی که در محلات سلبی آزادی هست نظارت می کند. تا باشد که حقوق انسانی و حقوق بشری افرادی که تحت نظارت هست و یا تحت توقیف هست و یا هم در محابس هست حقوق بشری آنها تأمین و رعایت شود.
نامبرده می افزاید نظارت بر قضایای خشونت علیه زنان و پیگیری قضایای آنها در اولویت های کاری آنان قرار دارد. سازمان ملل بارها از حکومت افغانستان و نهادهای قضایی کشور خواسته است تا در تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان تلاش نمایند. خانم شفیقه سپر مسئول بخش حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست یک بار دیگر این خواست آنان را تکرار نمود.
در مطابقت به توصیه عمومی شماره 19-1992 خود در مورد منع خشونت علیه زن این کمیته از دولت مسرانه می خواهد که یک تدابیر را به منظور مبارزه مؤثر علیه معافیت به مسابقه یک اولویت اتخاذ نماید و تعهد خیش را مبنی بر بخر دادن مساعی مناسب جهت جلوگیری تحقق تعقیب عدلی و مجازات خشونت های ارتکاب یافته علیه زن توسط عوامل دولتی و یا غیر دولتی رعایت نماید.
اشاره کنندگان در این نشست برگزاری این چنین نشست ها را برای آگاهی بیشتر در مورد مسائل خشونت علیه زنان مفید می خوانند. نور محمد مرادی یکی از رؤسای شورای همبستگی ملی و یکی از اشتراک کنندگان در این نشست در مورد می گوید.
از دور قصبات آمدیم در اینجا بسیار انگیزه های خوبی را گرفتیم. انشالله به مردم هم می رسانیم. خواهد رساندیم. قبلا هم یک آموزه های خوب در رابطه با محو خشونت علیه زن دایر گردیده بود. اونا بسیار مفید بودن. چنین پروگرام ها بسیار مفید است که دایر شود و آموزش داده شود.
به گفته مقامات دولت افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که قانون محو خشونت علیه زنان به گونه درست آن تطبیق می شود و دولت سعی نماید تا در مورد این قانون با پلیس مخصوصا کسانی که در واحدهای حل مشکلات خانوادگی وظیفه دارند آموزش های لازم را فراهم نماید. خانم سپر در بخش صحبت‌هایش از دولت خواست تا در مورد وجود منابع کافی، خدمات درست مشاوره و توانمندسازی مجدد روانی و صحی برای قربانیان در خانه‌های امن نیز اطمینان حاصل کند.
شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از برنامه افغانستان امروز مشنوید که این برنامه از طرف دفتر ملل متحد به همکاری رادیو ملی افغانستان برای شما تهیه و تقدیم می‌گردد. و حال هم یک خبر ورزشی داریم.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف ای د لوبو په ډګر کې په ځانګړې توګه د کرکټ په برخه کې د خزینه لوبغاړو د ونډې پراخولو لپاره تازه هڅې پیل کړي. چارواکي وایي هڅه دا ده چې له افغان چارواکو سره په ګډه په دې او ځینو نورو برخو کې د عامه پوهاوي پراخ کمپاینونه هم ترسره کړي. د یو این اف ای او د افغانستان د کرکټ بورډ ترمنځ تېر اونۍ په دغه نوي لاسلیک شوي هوکړلیک کې تمه څرګنده شوې چې له دې سره به افغان نجونې زده کړو ته وهڅېږي، د لوبو په ډګر کې به ونډ پراخه شي او د نارینه وو حقوق په تیر به نړیوال ویاړونه خپل کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو نفې یوه دنده د نارینه او ښځو لپاره په ټولنه کې یو شان فرصتونو ته د لاسرسي د زمینې برابرول دي. د دې لړ په تازه پرمختګ کې یاد بنسټ له کرکټ بورډ سره د لوبو په ډګر کې د ښځینه لوبغاړو د ونډې پراخولو په موخه یو هوکړلیک لاسلیک کړی. چارواکي وایي موخه یې دا ده چې په ګډه د عامه پوهاوي د کمپاینونو په ترڅ کې خلک په دې وپوهوي چې نجونې هم د هلکانو په څیر لوبې کولی شي، نه یوازې د کور دننه بلکې په نړیواله کچا ځلېدلی هم شي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد وایي د ملګرو ملتونو له یادې ادارې سره به نوې همکاري د دوی پر فعالیتونو مثبت اغېزې وشیندي. که څه هم ټولنیزو ناخوالو ته په کتو لوبې هغه هم د نجونو لپاره اسانه خبره نه ده، خو ځینې د کرکټ ښځینه لوبغاړي وایي چې که اسانتیاوې ورته برابرې شي نو له هیچا نه کمې نه دي.
څنګه چې هلکانو پرمختګ کړی همداسې موږ غواړو چې جنکیانې مخکې لاړې شي. کرکټ ډېره ښه لوبه ده، یعنې داسې لوبه نه ده چې یو چا بدې راشي. نو دې سره زما شوق هم ډېر دی، خپله زه ورزش سره ډېر شوق لرم، مخصوصا کرکټ سره. ما داسې کلب نه دی پیل کړی چې ما کوم کلب کې لوبه کړې وي، خو بیا کله چې کرکټ آغاز شو پیل شو هغې نه بعد ما وغوښتل چې یو صحیح کرکټ پیل کړم او زه روان یو کرکټ کوم.
تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ ورته هوکړلیک له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف سره هم لاسلیک کړی و. افغانستان په تېرو څو کلونو کې د لوبو په ډګر کې ښه ځلېدلی او نړیوال ویاړونه یې خپل کړي دي، چې دې کار نه یوازې نارینه بلکې ښځینه لوبغاړي هم هڅولي چې کرکټ ته مخه کړي. دا مهال په کابل ښار کې 12 د نجونو ټیمونه د ښوونکو او کرکټ بورډ له خوا په تمرینونو بوخت دي چې موخه یې د غوره استعدادونو پیژندګلوي ده. د دغو لوبو نندارې ته په کابل کې د ملکې ثریا لیسې ته ورغلم او د افغان ښځو د کرکټ لوبو مشرې توبا سره مې خبرې وکړې.
ماشاءالله نجونې ډېرې علاقمندې دي، هغه انرژي او هغه قوت چې دوی لري که لږ څه ورته زمینه مساعده شي او انشاءالله موږ کوشش هم داده چې زمینه ورته مساعده کړو. ماشاءالله ډېرې پیاوړې دي او ښه آینده لري په دې برخه کې، او ماشاءالله دوی ډېر قوي دي او زه ورته خوشبینه یم.
ظاهرا افغان چارواکي د نړیوالو مرستندویانو له همکارۍ او مرستې خوښي څرګندوي. آغلې توبا وایي که د نجونو د لوبو له اړخه په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه شي او د یو این اف ای په څېر نړیوال بنسټونه یې ملاتړ وکړي، نو لرې به نه وي چې افغان ښځینه کرکټ لوبغاړي به په نړیوالو لوبغالو کې راڅرګند شي، د افغانستان بیرغ به ورپوي او له جګړه ځپلې افغانستان نه به د سولې پیغام نړیوالو ته ورسوي.
د دوی لوبې اصلي هدف زموږ دا و چې موږ د مرکزی زون منتخب ټیم ولرو او هغه برتره چهرې چې وغواړو موږ آینده کې په دې برخه کې کولی شي رشتو کې د هغې پیژندل دي، او انشاءالله موږ به د کرکټ بورډ په مرسته زموږ د وزارت معرف په مرسته به موږ انشاءالله دا خپل تمرینات ته ادامه ورکړو.
افغانانو کرکټ د کډوالۍ له چاپېریال نه پیل او بیا یې په تېرو څو کلونو کې د پرله پسې سیالیو وروسته تیر کال د نړیوال کپ سیالیو ته ووتل. افغانان یوازې د سولې تیږې دي او وایي که په وطن کې امن راشي او د سولې سپینه کوتره پرې وزرونه وغوړوي، نو د نورو ترڅنګ به افغانستان په داسې یو هیواد بدل کړي چې د کرکټ نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه به یې په لوبو کې له هیبته یریږي او له هر بال سره به د وکټو باران او د سلوریزو او شپږیزو نندارې وړاندې کړي.
مستی جذبے نظروں نو دیوا تنتا راوڑی دنیا نا کارنامی وطنتا
هنگاما شوا هنگاما
شنوندگان ارجمند و به این گونه رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان امروز. شما می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را از طریق شماره تلفن 079005159 و همچنان از طریق ایمیل آدرس unafghannews@un.org با ما در میان بگذارید. از امروهیتان تا این دم تشکر. روز خوشی داشته باشید.
سرلوری او ودانوسی.